دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدر منوریدونکو د خپل کوربه اجمل تورمان سلامونه ومنئ. د تخنیک په چارو کې سره رامین کاکړ ملګرتیا کوي. هله منیم چې د پایتر شیبور سره پات شي او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه راپورونه سره بیره دوه نیز خبرونه حقیقت څه دی او تاند څنګ هم ووري. د افغانستان په اړه پر راپورونه کې به له یو شمیر ولایتونو څخه وروسته امنیتی حال درکړو، خو تر هر څه د مخه صفی الله ستانګزي کورنی خبرونه راوړي او
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله ښیي چې د سولې دویم دور رسمي خبرې ژر تر ژره له طالبانو سره پیل شي. د کندوز امنیتي چارواکي تاییدوي چې د قلعه زال ولسوالۍ اکثره سیمې د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې راغلي او د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون وایي په هغو 300 رپورټونو کار کوي چې له مدني ټولنو او انتخاباتي څارونکو ټول کړي دي. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله ښیي چې طالبان په نوې رهبرۍ سره له جګړو لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن په یو غونډه کې خبري لرلو ته وویل چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر ترمړینې وروسته د سولې خبرې په موقتی توګه ځنډیدلې، خو هیله مندشته چې له دې ډلې سره دویم دور رسمي خبرې ژر پیل شي.
دوهم دور خبرو لپاره هم د افغانستان دولت مصمم ده او تیاری لري، هم د طالبانو اسلامي تحریک اظهار دي کړی چې هغه مصمم دي په دې تبا راضي. البته د نوې تحول سي دي مشرتابو په اعتبار باندې راغله ده، دغه په اساس باندې موقتاً ځنډیدل دي.
خغلی مجاهد هم درځویل چې طالبان باید داسې نوې رهبری رامنځته کړي چې نور د جګړو ختم ته لار هواره کړي او افغانان په سوکالۍ کې ژوند وکړي. د طالبانو د مشر ملا محمد عمر لمړینې وروسته د دې ډلې د مشرۍ په سر اختلافونه رامنځته شوي. یو شمېر طالب مشرانو د ملا اختر محمد منصور له ټاکل کېدو سره مخالفت کړی دی. د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون په هغو 300 رپورټونو کار کوي چې له مدني ټولنو او انتخاباتي څارونکو ډلو یې ټول کړي دي. د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي او نورو غړیو یې نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې دا رپورټونه له ټولو ولایتونو څخه د انتخاباتو له څارونکو ډلو او مدني ټولنو له استازیو راټول کړي او تر څېړل کېدو وروسته به نتیجې معلومې کړي. ښاغلی عاکفي ویل د انتخاباتو په اړه د ښو معلوماتو د ټولولو لپاره د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون د هیواد وو زونونو ته سفر کوي او بیا به وروسته خپلې موندنې شریکي او له مخې د اصلاح کارونه پیل کړي. د کندوز امنیتي چارواکي تاییدوي چې د قلایزال ولسوالۍ اکثری سیمې د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې راغلي دي. د قلایزال ولسوال محبوب الله ازادي رډو ته ویل چې له څو ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ وسلوالو مخالفینو لڅول لري حمله کړی او افغان فوجان هم ورسره په جګړه کې دي. امنیتي چارواکو ویلي چې د قلایزال د اکثر سیمو د برتن نیولو لپاره هڅه پیل کړي او تازه ځواکونه هم سیمه ته رسیدلې دي. دغه جګړو له امله د قلایزال سلګونه کورنۍ له خپل سیمو کډه شوې دي. او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري وایي له پاکستاني چارواکو سره اړیکې نیولې څو د اسلام آباد په افغان بستی سیمه کې د کډوالو د جبري استلو پر ځای نورې اساني لارې ولټوي. په کابل کې د یو ان ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري وایاند نادر فرهاد ازادي رډیو ته ویل چې سمو د مخ کې په افغان بستی سیمه کې یو شمېر افغانان اوسېدل او اوس دوی هڅه پیل کړې چې هلته افغانان موجود وي چې ورته اسانتیاوي برابرې شي. په اسلام آباد کې پولیسو د خاروالۍ په غوښتنه د افغان بستی یا اي 11 سیمه خټین کور نوران او اوسېدونکو په زور ایستلې چې ډیرې د خیبر پښتونخوا او نورو قبایلی سیمو اوسیدونکو بلل شوې، خو افغان حکومت نه تاییدوي چې په افغان بستی سیمه کې افغانان اوسیدل او په زور له دې سیمه ایستل شوي وي. دا تر دې دمه ورستي مهم خبرونه. البته د بهرنی خبرونو اوریدلو لپاره ملالې بشیر ته وښی.
سعودي عربستان وايي د القاعده د وجل سوي مشر اسامه بن لادن د کورنۍ درې غړي په جنوبي انګلند کې د یوې شخصي جټ الوتکې د لوېدو له کبله وجل سوي دي. برتانیا ته د سعودي عربستان سفیر شهزاده محمد بن نواف بن عبدالعزیز نن دغه شتمنی کورنۍ ته چې په سعودي عربستان کې د رغونې یو لوی شرکت لري تسلیت وړاندې کړ. د دغه کورنۍ د درو وجل سوي کسانو نومونه نه واخیستل. پولیس وايي څلور کسان، یو پیلوټ او درې مسافر هغه وخت مړه شول چې یو شخصي جټ الوتکې د پارکینګ په ځای کې د کښېنستو د هڅې پر مهال ولوېده او اور یې واخیست. اسامه بن لادن د خپلې کورنۍ لخوا په 1994 کال کې رد شوی و او د سخت دریځو فعالیتونو په خاطر یې له ده څخه د سعودي عربستان لخوا تابعیت هم اخیستل شوی و. د القاعده دغه مشر په 2011 کال کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا په پاکستان کې ووژل شو. ټاکل سوی ده چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو مشرانو جرګې ته د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې په اړه معلومات ورکړي. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د اټومي تړون په چوکاټ کې له دې څارنې سره موافقه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د کانګرس یو شمېر غړیو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له مشر یوکیو امانو سره څخه غوښتي دي چې د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې په اړه دوی ته توضیحات ورکړي. ځینې جمهوري غوښتونکي هڅه کوي چې ګڼ شمېر امریکایي وکیلان سره یو ځای کړي تر څو د ایران او نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د سوي اټومي موافقې مخه ونیسي. ایران او د نړۍ شپږ پیاوړو هیوادو د جولای په 14مه له تهران سره یو اټومي تړون لاسلیک کړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر دغه هیواد د امریکا د متحده ایالاتو له لورې د بندیزونو زیاتېدل غندلی دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د واشنگتن له لورې د لګول سوي بندیزونو زیاتېدل هم د دواړو هیوادو ترمنځ اړیکو ته زیان رسوي او هم په نړۍ کې د ستونزو د هواري مخه نیسي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل شایي هیواد یې د واشنگتن دې پریکړې ته متقابل ځواب ورکړي. متحده ایالاتو دوی ورځې مخکې پر روسیې لګیدلي بندیزونه زیات کړل. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د دې لپاره پر روسیې بندیزونه لګولي دي چې روسیې د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړي او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره مرسته کوي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د روسیې دا ادعا رد کړې ده چې د مرسترال جنگي بیړیو د قرارداد د لغوه کولو لپاره مسکو ته د تاوان ورکولو موافقه کړې ده. د روسیې د ولسمشر یو نږدې همکار پرون وویل چې پاریس او مسکو موافقه کړې چې فرانسه به د روسیې حکومت ته تاوان ورکوي، خو د فرانسې ولسمشر تېره ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې اړه لا خبرې روانې دي او په نږدې ورځو کې به پریکړه وسي. فرانسې تیر کال د کریمیا د الحاق او په اوکراین کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله روسیې ته د دوه جنګي مسترال بیړیو د ورکولو معامله وځنډوله. د دې جنگي بیړیو د خرڅولو قرارداد چې 1.3 میلیارد ډالر ارزښت لري په 2011 کال کې سوی وو. د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په لویدیځ غاړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د څو تنو مشکوکو سختریزو یهودانو حمله وغندله. په دې حمله کې پرون یو فلسطینی ماشوم ووژل سو. د بانکی مون دفتر دا حمله تروریستي کار بللی او د اسرائیل حکومت یې د داسې تشدد پر مخنیوي کې د ناکامۍ له امله ملامت کړی دی. حمله کوونکو پرون پر لویدیځ غاړه کې د فلسطینیانو دوه کورونو ته اور واچاوه. راپورونه وایي یو 13 میاشتنی ماشوم چې د حملې پر مهال په یو کور کې ویده و سوځېدلی او مړ سوی دی. سپینې ماڼۍ دا حمله وحشیانه بللې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنس پرون په یوه خبري غونډه کې د دې حملې په اړه وویل پریوی کورنۍ د شپې لخوا حمله د یو لس میاشتنی کوچنی د وژل کېدو او د کورنۍ د درو غړو د ټپي کېدو لامل سو. موږ دغه کورنۍ ته خپل ژور تسلیت وړاندې کوو او د حملې د ټپیانو د روغتیا دعا کوو. د اسرائیل صدر اعظم وایي دا تروریستي حمله غندي او حمله کوونکو ته د سزا ورکولو لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. د خبرونو پای.
تاسی آزادی رادیو ته غواکی است. په دې خبرونه کې د افغانستان له یو شمېر ولایتونو نه د وروستي امنیتي وضعیت حال درکو. د طالبانو د مشر مولا محمد عمر اخوند د مرګ تر اعلان وروسته د مشرتابه پر سر اختلافات.
نو وسی د اختلافات او حل به خامخادي وکړه او وس په وصول باندې یو شی بناني فز فکر نکوم چې هغه دي د دې صفوفته یا د دې دولته نقصان ورسی.
د افغانستان د ځمکني ترانسپورت د وضعیت په اړه د حقیقت سره پروګرام هم لرو، خو د ځوانانو لپاره د تاندو څنګه په خبرونه کې بووري.
الاته دا چې دوی هورمونونه اخیستل، دوی دواړه ورزشکاران وو، باډي بلډینګ کې کاوه، او دغه هورمونونه چې دي ډیر خطرناک جانبي عرضه یې امداده چې د زړه حمله سړی باندې راولي.
که را سره وي نو در سره یو. لمړی هم کندز ته درنو اوریدونکو، زموږ همکار اجمل آریان د کندز ولایت د وروستي امنیتي وضعیت څخه د راپور برابرولو په نیت قلای زال ته تللی دی. شیبه مخکې مې ښاغلی آریان په دې اړه وپوښتلو. آریان ویل،
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته، د کندز امنیتي وضعیت په دې څو ورځو کې ډېر کړکېچن ده او ورځ تر بلې مخ په خرابېدو ده. د څلور ورځې وړاندې وسلوالو مخالفینو د شرچي ولسوالۍ له استقامت څخه د کندز په خان آباد ولسوالۍ باندې پراخ بریدونه ترسره کړل چې په پایله کې د خان آباد ولسوالۍ اختاش سیمې سقوط وکړ او دمګړې د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده او جګړه لا هم روانه ده. همدارنګه د کندز قلایزال ولسوالۍ چې د تاجکستان سره هم ګډه پوله لري، دلته وسلوالو مخالفینو له څلور استقامتو چاربرې ولسوالۍ دې خوانه په دې سیمه باندې برید کړی و شي. په پایله کې د قلایزال سیمه وسلوالو مخالفینو نیولې، اوس مهال د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده. اما د قلایزال ولسوالۍ دولتي تاسیسات او همدارنګه ولسوالۍ مرکز په اختفې کې ده، هغه سیمې له افغان دولتي ځواکونو سره دي او دا باید وویل شي چې د قلایزال ولسوالۍ په سیند باندې یو لوی پل و چې یو سلو شل کیلومتره اوږدوالی و، دغه پل وسلوالو مخالفینو دوه ورځې وړاندې واولځوه.
بله آریان صاحب، تاسې په قلایزال کې هلته دغه دولتي تاسیسات چې تاسې اوس هم د افغان ځواکونو په لاس کې دي، دوی ته څه مرستې رسیدلې دي او دوی څه وایي چې پرمختګ به وکړي که څنګه؟
بله، دغه ساسیزه تاسو راغېږم، زه د قلایزال په اخري سیمه کې مې چې دغه یو سره له تاجکستان سره نښته او بل سره له د مزار له بلخ ولسوالۍ سره د دلته امنیتي ځواکونه وویل چې تازه ځواکونه راغلي دي او نور هم د راتګ پال کې دي او پلان ویل لرو چې ډېر ژر به دغه ولسوالۍ بیرته د وسلوالو مخالفینو دغه سیمه چې نیولې ده بیرته به راوباسي او د دولتي ځواکونو تصرف ته براسي.
بله آریان صاحب، په وروستۍ پوښتنه هغه دا چې ویل کېږي په دغه ځای کې د نښتو له امله یو شمېر کسان هم له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي، دا څنګه موضوع ده؟ وایه مرستې ورسره شوي دغه کسانو سره؟
بله، همدارنګه د خان آباد او قلایزال ولسوالۍ څخه په سلګونه کورونه بې ځایه شوي دي او د تخار ولایت همدارنګه کندوز مرکز ته راغلي دي. تعداد یې له سلاو کورونه د کندوز کډوالو ریاست چارواکو هم دا خبره تایید کړه، ویل چې تر اوسه پورې دوی ته کومکونه نه دي رسېدلي، اما دوی سروې پیل کړې ده چې دوی ته کومکونه ورسي او دغه بې ځای شوي خلک هم له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
مننه ښاغلی آریان.
مننه
اجمل آریان، و چې د کندز ولایت د امنیتي وضعیت په اړه راپور راکولو. اوس هم له کندز نه ورزو فاریاب ته، زموږ همکار رحمت الله رها را سره د تلیفون په کرخه دی او دغه ولایت د وروستي امنیتي وضعیت په اړه حال راکوي. رها صاحب، مهرباني وکړئ کراته وایي چې د فاریاب ولایت وروستي امنیتي وضعیت څنګه دی؟ ستاسو معلومات څه دي؟
بله، سلام خدمت شما و همه شنونده های رادیو آزادی. در رابطه با تحولات و انکشافات اخیر امنیتی ولایت فاریاب باید بگوییم که به گفته مقامات محلی امروز در تمام ولسوالی های فاریاب درگیری و یا تحرک نظامی هم از سوی نیروهای دولتی و هم از جانب طالبان صورت نگرفته و هر دو جناح برای فعلا در موازی خیش در حالت آماده باش قرار دارند. صرف شب گذشته ولسوالی های قیصار و شیرین تگاب فاریاب شاهد درگیری های شدید بین قوت های دولتی و مخالفین مسلح دولت بوده که به گفته سعید لقمان گهریک سرپرست ولسوالی شیرین تگاب در این رویداد 3 تن از افراد طالبا کشته شده و همچنان 2 تن از نیروهای مردمی که مستقر در پوسته های امنیتی منطقه گرزاد بودند زخمی شدند. همچنان مسئولین محلی قیصار میگن که شب گذشته طالبا حملات تهاجمی خود بالای پوسته ها و موازی امنیتی در این ولسوالی آغاز کردند که حملات طالبا هم با مقاومت نیروهای امنیتی و قوت های مربوط و خیزش های مردمی مواجه شده و حملات دشمن عقب زده شده است.
مننه رها صاحب. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبریال رحمت الله رها او چې د فاریاب ولایت د روسي امنیتی وضعیت په اړه حال راکولو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
د طالبانو د رژیم یو شمیر پخوانی غړي د دغې ډلې د مشرتابه پر سر اختلافات تاییدوي، خو هغه جدي نه ګڼي. دوی په ورته وخت کې یادونه کوي چې د طالبانو ترمن د نظر یووالی تر هر څه مخکې د بین الافغاني سولې د بریا لپاره ډیر مهم دی، خو کارپوهان بیا وایي چې د ملا عمر تر مړینې وروسته ښایي د دغې ډلې ترمن اختلافات زیات شي او د افغانستان کړکیچ لا پسې وغځیږي. قسیم سولمال د راپور جزئیات وړاندې کوي.
سره له دې چې د طالبانو د مشر ملا عمر تر مړینې وروسته د دغه ډلې ترمنځ د ژورو اختلافاتو راپورونه ورکول کېږي، خو یو شمېر پخواني طالب چارواکي وایي چې دا اختلافات جدي نه دي. دغو پخوانیو طالب چارواکو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې هم پر ځینو مسایلو د طالبانو په لیکو کې اختلافات راغلي، خو وایي چې دا اختلافات به زیات دوام ونه کړي. د افغانستان د خلاصون د لارې شورا او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د جیش المسلمین د ډلې مشر سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل چې طالبان په اصولو کې اختلافات نه لري، نو ځکه د اختلافات جزئی کړي.
زه خپل د شوام چې اختلافات نو وسی د اختلافات او حل به خامخا دی وکړه او اوس په اصول باندې یو شی بنانی زه فکر نه کوم چې هغه د دوی سپو پته یا د دوی ډلو ته نقصان ورسی.
د ملا محمد عمر دمړینی له تایید وروسته د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد دی او بیان په خبرولو سره ملا اختر محمد منصور د دغه ډلې د مشر په توګه اعلان کړ. خو د کوټي د شورای وغړی ملا حسن لازادی رډو سره په ځنګړی مرکه کې ویل چې د ملا منصور له ټاکل کېدو سره د کوټي د شورا زیاتره غړي موافق نه دي، او په خبره دغه پر ځای باید د ملا عمر زوی ملا یعقوب د خپل پلار ځای ناستای وای. د طالبانو د مشرتابه پر سر اختلافاتو د اندیشنې رامنځته کړي چې شاید دغه ډله د سولې په برخه کې هم په یو نظر نه وي، خو ملا رحماني په دې برخه کې د اختلاف نظر نه تاییدوي. اخو د طالبانو د پخوانی رژیم بل چارواکی وکیل احمد متوکل هم د طالبانو ترمنځ د نظر د اختلاف خبره کوي، خو وایي د سولې لپاره د اړین نه ده چې دوی خپل کې یو نظر ولري.
او تر هغه ځای چې د مطبوعات سره د کیږي یو سلسله د نظر اختلاف د جنو خواني او مشرانو او طالبانو هغه محسوسيږي. ته دې خبر ده چې اتحاد د سول د لپاره هم ډېر اړین دی.
تر دې مخکې هم د طالبانو ترمنځ په جنو برخو کې د اختلاف موضوع یادېدله، خو دا لمړی ځل دی چې دا ډله د خپل مشر په ټاکنه کې په دوو برخو ویشل کیږي. په همدې حال کې طالبانو رسنۍ ته په لژلې ژغیز پیغام کې ویل چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو د مشر په توګه د رای په اتفاق ټاکل شوی دی، او د د ټاکل کېدو پر مهال د افغانستان د ټولو ولایتونو لپاره د طالبانو استازي موجود و. خو د چارو کارپو احمد سیدی بیا وایي چې د طالبانو ترمنځ اختلافات شای نور هم ډیر سي، او دا کار به یو شمېر ناراضه طالبان د اسلامي دولت یا داعش لیکو ته ورجذب کړي.
زما باور دا ده چې فقط دغه د ملا عمر مرګ او دا وضعیت باستیږي چې داعش صفوف تقویه شي، یو طالبان د داعش سره یو ځای شي، یو طالب محدود چې مؤثر نه وي دولت افغانستان خاطره راوسي. دا همدکې
شغلی سیدی وای چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې اعلان په یو داسې حساس وخت کې د دې لپاره و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ سي. خدای چې آیا در ډله به څومره وکړی سي خپل کېشته اختلافات لري کړی او دا به د افغانستان پر وضعیت څومره اغیز وکړي، دا به د وخت په تیریدو سره معلوم سي.
اوس هم د کابل ورځپاڼو نننې غنو ته کتنه چې اسدالله لودین کتلی او همدې موضوع ته پکې اشاره شوې ده.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصره تر ډیره د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې اغیزو او د دل مړینې وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافات ته ځانګړي کړی دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د ملا عمر د مرګ په اړه طالبانو ته د فکر ضرورت دی. په سر مقاله کې راغلي چې ملا عمر دوه کاله وړاندې مړ شوی او تر اوسه د هغه په نوم خبرې شوې ټول اعلامیه یو ډرامه و چې حقیقت باید معلوم شي. سرمقاله لیکونکي ویلي دا هم مهمه پوښتنه ده چې ولې پاکستان په داسې وخت کې د طالبانو د مشر د مړینې خبر خپور کړ چې د سولې خبرې یو څه پرمختللې وي. د ورځپاڼې په باور طالبان باید د خپل مشر د مړینې درس واخلي او د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړي. اطلاعات روز ورځپاڼې به په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د ملي وحدت حکومت مشران تر ټولو وړاندې د ملا عمر د مړینې په اړه خبر وو، خو رسنیو ته د دې خبر پر لیک کېدو مخالفت درلود. سرمقاله کې راغلي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو باید دا وضاحت خلکو ته ورکړی وو چې ملا عمر څه وخت څنګه او چیرته ومړ. انصار ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د طالبانو جنگیالي مولا اختر محمد منصور د خپل مشر قاتل بولی. په سر مقاله کې راغلي چې د طالبانو ترمنځ د دوی د نوي مشر مولا اختر محمد منصور په اړه اختلافات شته او ځینې کړۍ له دې سره موافق نه دي چې دای د طالبانو رهبری وکړي. سر مقاله لیکونکي ویلي چې په دې برخه کې د پاکستان استخبارات هم رغنده رول لري او له همدې عمله یې له افغان حکومت سره د طالبانو دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوې وه د جمعې په ورځ وشي لغو وکړې. له ملا عمر پرته طالبان بې روحه جسد دی. دا بیا د چراغ نه دولتي ورځپاڼې د سر مقالې سرلیک دی. په سر مقاله کې راغلي چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور به ونه شي کړی چې د طالبانو د رهبرۍ چارې سمې سمبالې کړي. او سر مقاله لیکونکي ویلي پخوانیو تجربو ښودلی چې د مخالفینو د قمندانانو مړینې د دوی پر روحیې ناوړه اغیزه کړې ده.
په دې ورسره کې د خوست په دریو هغو لسوالیو کې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د ملي پیوستون د پروګرامونو پلي کېدنه پیل شوې چې هلته نسبتا امنیتي ګواښونه زیات دي. د خوست ولایت شمالي لور ته د پرتو سیمو صبریو، تریزیو او باکو لسوالیو په ډیرو کلو کې د ملي پیوستون پروژې پیل شوې او ځایي خلک ورسره همکاري کوي او تر اوسه د دې پروژو د تطبیق پر وړاندې کوم امنیتي ګواښ هم نه دی رامنځته شوی. په ټوله کې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د پلي کېدونکو پروژو د څرنګوالي په تړاو د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال نجيب الله الوخيل د یادې ادارې لمشر محمد او عثمان مهيدي سره مرکه کړي چې ستاسو په مرته راړو.
د ملي پیوستون په پروګرام کې موږ په ډیر لسو درې نیوم کول کې څلور اتیا پروژې بشپړ کړې. همدارنګ همداوس تر کار لاندې پروژې لرو. تعداد یې شپږ سوه درشپتو پروژو ته رسیږي چې مجموعي لګښت یو سلو یو شپته میلیونه پنځه سوه دوه نوي زره اووه سوه اووه افغانۍ لګښت راشي. مخکې درې ولسوالۍ چې هغه په اصطلاح سره خط کوي لکه د صبری ولسوالۍ، د علیشیر ولسوالۍ او د باک ولسوالۍ، هغه کې هم زموږ اوس کار روان دی. همدارنګه بله موسسه د سکا په نوم سره د هغې په وجود کې مو یو سل اووه دېرش پروژې بشپړ کړې. شپږ پروژې نور هم په دې وروستیو کې بشپړېدو ته نږدې شوي دي چې ټول عمومي لګښت چې په دغې ټولو پروژو باندې د سکا پروګرام په چوکاټ کې مونږ مصرف کړی دي درې سوه شپږ میلیونه اووه سوه پنځه پنځوس زره شپږ سوه پنځه شپته افغانۍ دی. پاتې دی نوي چې دغه ټول استنادي دیوالونه دي، ډېر قوي دیوالونه، درې سوه متره، دوه نیم سوه متره، دوه سوه متره دیوالونه. مونږ د تڼیو په ولسوالۍ کې، ځازی میدان په ولسوالۍ کې، د ګربز په ولسوالۍ کې، د اسماعیل خیل منځای په ولسوالۍ کې، د نادر شکوټ په ولسوالۍ کې او همدارنګه په مرکز کې تر کار لاندې نیولې دي. حتی هغه مځکه چې فرضاً بیخي په تخریب شوې وي اوس تر خړوبولو لاندې دي، هغه خړوب شوې او زراعت آماده شوې.
ښاغلی مهیدی، د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې له دې برنامو سربېره چې تاسو یادونه وکړه، د اوبو رسولو او د کلو ولسوالۍ ترمنځ د نښلیدونکو سړکونو د جوړولو برنامې هم شته، تاسو په دې برخه کې پروژې لرئ؟
بله، موږ ژه په جریان کې موږ دوه پروژې چې یوه د تړبني پله پروژه وه او بله د نادر شاکوټ ولسوالۍ او د اسماعیل خیل ولسوالۍ اړوند په دواړو کې یو سړک یولس کیلومتره سړک وو چې په دې کې دوه څلوېښت متره یو پل هم موجود وو. دغه بشپړ شول، ګټه اخیستنې ته تیار شوې. دا زموږ د ابر د ملي انراب یا د کلیوالي لارو جوړولو د برنامې په چوکاټ کې دا فعالیت ترسره شو. همدارنګه اوس موږ دوه پروژې نور هم لرو چې د همدغه انراب برنامې تر چتر لاندې کار کوي، چې یو سړک په تڼیو کې دی، د درګي ولسوالۍ د تڼیو ولسوالۍ نه تر هوایي ډګره پورې څلور اشاریه څو کیلومتره سړک دی، هغه هم تکمیلېدو ته نږدې دی. او یو بل سړک مو د ځازی میدان په ولسوالۍ کې دی چې د دڼیو د سړکې نه شروع کیږي، ریلګاډۍ نه تریږي، هم تر بداف کلو پورې رسیږي. دا تقریبا دولس کیلومتره سړک دی او یولس کیلومتره پوخ کانکریټي پل هم کې موجود دی. نور پلچکونه او استنادي دیوالونه فرشه هم پکښ موجود دي.
دا چې تاسو تر ډیره د کلیوالي او اطرافي خلکو سره ارتباط لرئ او دوی لپاره خدمتونه ارزه کوي، د دوی غوښتنې څه دي؟ له تاسو څه غواړي؟
خلک الهارو پیسې کې مونږ ته ډیر مونږ نه ډیر غوښتنې کې سرکونه رانه غواړي او د صحیح اوبو د چخلو اوبو دغه برنامه.
د خوست د کلو د پراختیا رئیس محمد عثمان مهیدی، په خوست کې اوش مرسي مشته چې هلته امنیتي ګواښونه شته او اوس تاسو د خوست په درې ولسوالۍ کې چې امنیتي تهدیدونه پکې نسبتا ډیر دي، د ملي پیوستون د پروژو کارونه پیل کړی دي. ستاسو د پروژو د پلي کولو پر وړاندې خو امنیتي چالشونه او ننګونې نشته؟
په اول خو کوشش کوو په هغه ساحه کې کار کوو، په کومو ساحو کې چې موږ ډاډه یو هلته پوره امنیت موجود دی، خو تر اوسه پورې موږ له داسې ګواښ سره رښتیا هم نه یو مخامخ شوي چې مستقیما فرد موږ نه یو پرې کړي چې دا کار مه کوئ.
نجیب الله الو خیلو چې په خوست کې د ملي پیوستون د پروژو په اړه د خوست ولایت د کلیو او پراختیا د رئیس محمد عثمان مهدی سره مرکه کوله.
اوبو ضایعات بې اندازې زیات دي او متاسفانه دغه ټوله
له 2015 نه کله کله وایي چې 2050 نه وروسته دنیا ډیپلوماسي اوبو ته نه وي.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ازادي رادیو یو نوې لړۍ خپروي.
د افغانستان د ملي موزیم مسولین وایي په دې وروستیو کې د ملي موزیم د اثارو لیدونکو زیات شوي دي. د دې ادارې مرستیال یحیی محبزاده ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په دې موزیم کې څه باندې 10,000 تاریخي اثار موجود دي. د هیله خي چې د هواد ورک او قاچاق شوي تاریخي اثار ژر تر ژره دغه موزیم ته ستانه شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
سره له دې چې د هیواد په ورستۍ شاوخوا سلويخت کلنو پر لپسې جنگونو کې د هیواد په زورګونو تاریخي آثار یا ویجاړ شوي او یا د نړۍ ځینې هیوادونو ته قاچاق شوي، خو د افغانستان د ملي موزیم مسؤلین وایي چې په دې موزیم کې اوس هم د ډبرو له پیړیو نیولې تر اسلام او همدارنګه د معاصرو پیړیو ځینې مهم آثار ساتل کیږي. د افغانستان د ملي موزیم د مسؤلینو د معلوماتو لمخې دغه موزیم په 1915 او 1915 لمریزو کلونو کې د یونسکو د کنوانسیونونو د لاسلیکولو پر مټ وتوانید چې د هیواد شاوخوا 10,000 ورک او بهر ته قاچاق شوي تاریخي آثار بیرته راستانه کړي. مون د پنځشنبه په ورځ وغوښتل چې د دې موزیم وضعیت له نږدې ووینو او د آثارو له مینهوالو سره وغږیږو. په دې ورځ د یاقوت شاه په نامه یو تن له خپلو ملګرو سره د لوګر ولایت له سرخ ولسوالۍ نه د موزیم د آثارو لیدلو ته راغلی و. له ده مو د موزیم د موجوده وضعیت او آثارو په هکله وپوښتل. ده وویل
مونږ نن موزیم ننداره کړ، ښه کار پکې شوی. ډیر خوشحاله یم چې د هیواد ډیر ارزښتناک تاریخي آثار اوس هم په موزیم کې شته او بهر ته قاچاق شوي نه دي. د دې ساتنه ضروری ده ځکه چې دا آثار راتلونکي نسل ته د هیواد لرغونی فرهنګ ورپیژني.
همدارنګه یو کورنۍ چې د هرات له ولایته کابل ته راغلې وه هم د دې موزیم آثار ننداره کول. د دې کورنۍ یو غړی شبانه نومېده، دا مې وپوښتل چې د دې آثارو لیدل ورته څومره په زړه پورې دي.
ډیر لیدوړ او په زړه پورې آثار مو ولیدل، خصوصا د حامد کرزي د لاس ټلیفون او همدارنګه داسې نور تاریخي آثار. دا آثار موږ ته ښیي چې افغانستان پخوا څنګه فرهنګ درلوده او اوس څنګه فرهنګ لري. موږ کولی شو له دې آثارو خپل تاریخ پیدا کړو.
د افغانستان ملي موزیم په 1919 میلادي کال کې د کابل ښار د باغ بالا په هوټل کې جوړ شو، خو تاریخي آثار پکې ځای پر ځای نشول. د افغانستان د ملي موزیم مسؤلین وایي چې د هیواد د لرغون پیژندنې انسټیټیوټ په 1922 او 25 میلادي کلونو کې د فرانسې د افای د مؤسسې او یو شمېر نورو بهرنیو متخصصینو په همکارۍ د هیواد په ځینو سیمو کې کیندنې وکړې او یو شمېر تاریخي آثار ټول کړل. د مسؤلینو په خبره د دې کیندنو په لړ کې متخصصین وتوانېدل چې تر 1980 او 1995 میلادي کال پورې 10,000 تاریخي آثار ټول او په ملي موزیم کې ځای پر ځای کړي. وس مهال د افغانستان ملي موزیم د کابل ښار په غربي سنډه دارالامان کې دی چې په زرګونو آثار پکې دي او هر ورځ یو شمېر افغانان او بهرانیان نندارې ته ورځي. نوراغا نوري چې په ملي موزیم کې نندارچانو ته د تاریخي آثارو د ورپېژندلو دند لري، ازادي راډیو ته وویل چې دا موزیم د طالبانو په واکمنۍ کې تر ډېره ځای زیانمن او ګڼ شمېر تاریخي آثار د جنگونو په جریان کې یا ویجاړ او یا بهر ته قاچاق شول. د وویل یاد موزیم په 2004 میلادي کال کې ورغول شو او دروازې د مینوالو پر مخ خلاصې شوې. ښاغلی نوري او شمېر آثار داسې راو پېژندل.
ما یک ډیجیټل ډیټابیس باندې
آثار د 2010 شروع کړم فعلا ما تقریبا 90-95% آثار ما
مونږ د دې لپاره په 2010 میلادي کال کې یو ډیجیټل ډیټابیس پیل کړ تر اوسه شاوخوا 90% آثار په ډیټابیس کې شامل شوي چې د یو اثر تاریخ د کیندنې ځای او داسې نورې ځانګړتیاوې پکې تشریح شوې دي او دا د ملي موزیم د بیا ژوندۍ کولو غوره لار ده
همدارنګ د موزیم یو بل غړی عبدالبصیر د کوشانانو د دورې د آثارو په هکله خلکو ته په معلوماتو ورکولو بوخت و
ازادي راډیو لونه تر وو ورځې پونه کې
ساعت افغانستان په وخت 2:08 شوې صفی الله ستانک د استډیو ترغله د مهمو خبرونو سرټکی لته سره شریکوي چې ورپسې به اقتصادي خبرونه هم واوري
د افغانستان د سولې علي شورا هله خې چې طالبان په نوې رهبری سره له جګړو لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږي د کندوز سیمه چارواکي تاییدوي چې د قلایزال ولسوالۍ اکثر سیمې د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې راغلي دي افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون وايي په هغه درې سو ریپورټونو کار کوي چې له مدني ټولنو او انتخاباتي څارونکو ټول کړي دي سعودي عربستان وايي د القاعده د وژل شوی مشر اسامه بن لادن د کورنۍ درې غړي په جنوبي انګلند کې د یو شخصي جټلو ته کې د لویدو لپاره وژل شوی دي او د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په لویدي زغړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د څو تنو مشکوکو سختريزو يهوديانو یې حمله وغندله په دې حمله کې پرون جمعه یو فلسطینی ماشوم ووژل شو د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي هند غواړي د افغانستان د ملي بس له تصدۍ سره مرسته وکړي ویل شوی چې دغه مرسته به د هند لخوا د ملي بسونو لپاره د نوي او معیاري ورکشاپونو د کادرونو د روزلو او معیاري پارکینګونو د جوړولو په خاطر وي دغه وزارت ویان حکمت الله قوانج د شنبې پورس ازادي راډیو ته ویل په دې هدف له هند څخه راغلي پلاوي خپل څېړنې د افغانستان د ترانسپورت او تخنیکی برخو کارکونکو سره یو ځای پیل کړی دی کارلی قوانج ویل دغه سروې په دې هدف ترسره کیږي چې هند غواړي په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته زر اراده ملي بسونه ورکړي نو مړې وایي د ملي بسونو لپاره د نوي تمځایونو د جوړولو په هدف له کابل خارولې سره په ګډه کار کړي او 80% کار مخته تللی دی د کندهار د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي پاکستان د انګورو پر صادراتو تعرفه لوړه کړې ده د دې خونې رئیس نصر الله ظهیر ازادي رډو ته ویل پاکستان دغه ولایت د سوداګرو د انګورو پر صادراتو 90% تعرفه لوړه کړې ده غلی ظهیر زیاته کړه پاکستان په غیر قانوني ډول پر هغو کریټونو هم پیسې اخلي چې په کې انګور انتقالېږي
هغه غیر قانوني دي چې په دنیا کې دا نسته چې پر بارجامه باندې دي او محصول اخلي دی پر خالی برجامه باندې هم محصول اچي پر کلس کلو انګور په یو خرید کې دي جمع برجامه د دې محصول هم راځي اصلي دا په ټول دنیا کې نسته چې پر برجامه کې محصول واخلي
کغلی ظهیر له حکومت او غوښتل چې لبزګر سره د اوبو د ورکولو د سیستمونو ټراکټرونو کیمیاوي سرې او اصلاح شوی تخمونو په برخه کې مرسته وکړي د بلخ ولایت د کرنې د سچروکی وایي سکل په دغه ولایت کې د هندوانو او خټکیو حاصلات 40% لوړ شوې چې بسګری خود کفا کړی دي دغه ریاست د میوه او غلجاتو د برخې مسول اسد الله ساجد ازادي راډیو ته ویل دغه اندازه خټکی او هندواني له شاوخوا 2000 هکتار ازمکه خطر لاسه شوې دي غلی ساجد ویل بلخ ولایت څخه خټکی او هندواني له کندوز کابل او هرات ولایتونو سربېره پاکستان ته هم صادریږي د وایي سکل په بلخ کې د هندوانو او خټکیو د حاصلاتو د زیاتوالي لامل بسګرو باندې پر وخت د کیمیاوي سرې او د حشراتو ضد درملو ویشل دي او دا هم په کابل کې د زینو بهرنی اسار په وړاندې د افغاني یو پیربیا یو امریکایي ډالر یو شپه ته افغاني دیش پوله یو یورو او شپه ته افغاني یو انګلیسي پوند درې نوي افغاني او یا پوله د سعودي او ریال شپاره افغاني لس پوله د امارات یو درهم شپاره افغاني 50 پوله زر پاکستاني روپی 500 هتي افغاني او زر ایراني تومانه 13 افغاني شپه پوله
مننه صفی الله سنګزه او سمونی زغ پرونه حقیقت سره چور په سیبه د ځوانان لپاره تاند څنګه خبرونه هم وره
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو غو مختلف په دې خبرونه کې د افغانستان د زمکني ترانسپورت د تنظیم د عمومي رئیس خغلی غوث الدین وفا سره مرکه وکړو او هغه ستونزې چې د زمکني ترانسپورت برخې دي له دوی سره شریک کړو خغلی وفا خره خلاص
تشکر مننه
خغلی وفا د زمکني ترانسپورت عمومي ریاست یو دنده په کلو باندې او خارونو کې خلکو ته د
ترانسپورتي خدمتونو وړاندې کول دي، البته د ځمکني ترانسپورت. خو د دې سره سره بیا هم ځینې ستونزې موجود دي، شکایتونه موجود دي چې هغه څه ډول چې باید دا خدمتونه وړاندې شي هغه څه نه وړاندې کیږي. ستونزه په څه کې ده ستاسو په نظر؟
شکر مننه. یقینا یوازینی مشکلات چې دلته اوس ډیر دي موږ ته رارسیږي، چون دولتي ترانسپورتونه اوس د رکود په حال کې دي. خصوصاً سابق چې و ملي بس په ټولو ولایتونو کې فعال و، البته په دې لس کالو په اخیر کې دا ملي بس خدمتونه ډیر کمزوره شوي دي، او هغه څه چې باید خلکو ته نیازمندي دي دا خدمت کولای نشي.
ولې لامل څه دی؟
لامل څه چې اوس ملي بس په ټول ولایتونو کې خصوصاً په مرکز کې اوس د بانګروت په حالت کې دي، او یو تعداد اکثریت وسایط د تخنیکي په لحاظ ټول ولال دي، او دا دومره سرمایه نشته چې دا وسایط مجددا ترمیم شي او برابرداری ته وسپارل شي.
ښاغلی وفهم ته یو پوښتنه هم دام ده وبخئ چې ولې دغه ملي بسونه ډېر نه وي؟ ملي بسونه د هند هیواد لخوا او د نورو هیوادونو لخوا چې مرسته وشوه په ډېر کم وخت کې دا استهلاک شول، تخریب شول. فکر نه کوئ چې سمه پاملرنه او سمه توجه نه کړو؟
یقینا دا یو عینی خبره ده چې باید دا د تخنیکي لحاظ دا وسایط باید کنټرول شوي وای، دا وسایط محافظت شوي وای، ولیکن بدبختانه دا باید وزارت لخوا د مسؤولین د تصدی ملي بس لخوا دا کار باید شوي وای. البته دا کار وشو، ولیکن تر یو حد پورې د پخنای حکومت خصوصا د ډاکټر نجیب الله د ریاست جمهوری په وخت کې دا یو شی و چې په ملي بس کې یو سبسایدی دولت قایل و، چې هر کال یو معین مقدار مبلغ دا البته د ملي بس په اختیار و. اوس دا سبسایدی په لحاظ پیسې نه ورکوي، او د دې کرایه ډېر لږ دی. دا کرایه چې نن ورځ خپله دا مصارفات پوره کولی نه شي، یعنی ملي بس د خودکفایي په حالت کې نه دی نن ورځ، په دې لحاظ دوی په ضرر کې دي.
خودکفایي موضوع بیله پرېږدو، یعنی ولې وایي توجه ورته ونه شوه؟
والله دا خو زموږ د مطالعاتو په اساس دوی اوس مبلغ سرمایه نه درلود، د تخنیکي لحاظ نه دا واقعا دلته بېغوري وشوه، او دا وسایط ټول ولاړ شو او فعلا هم ولاړ دي. ډېر په جزئي فرزجات کې تا وسایط فعلا ولاړ دي. که چیرې
فکر نه کوئ د دولتي ترانسپورت سره کله چې دولتي موټرې د چلوونکو په واک کې ورکول کیږي، په ډېر بېرحمۍ سره مثلا هغه چلوونه کوي، دغه د دولت مال د بیت المال مال سره هغه سي چې باید وایي ساتي، هغه ساتنه نه کیږي. فکر نه کوئ په دې وخت کې؟
یقینا دا ستاسو خبره زه صرف فساد از تاییدم. دا بی غوری شویده، واقعا ظلم دیده وسایط پسر که دیر شویده، او خودسرانه غیر پلانی هم دا وسایط حتی دیدین استفاده شویده. پدیل لحاظ مشکلاتون دیر دی. اوز هم کچیری یو مقدار معین مبلغ ملی بس تا کمک میشه، یقینا ملی بس دیده حالت نه اوزه. خیران یو میاشت مخ که جلال امام رئیس جمهور داست تصمیم نیوری دیشه حدودان یو 40 میلیون افغانی در ملی باز ترمیم پر خاطر دا کمک شویده. انشالله پا دی نجدی وقت که دا پیسی دوی با اختیار که ورکول که گی ترسو چه ملی باز دی حالت نویوزی او وسایط ترمیم شه.
بله، ما فصل پا دی تیکسیانو پارا پا خادمو که چلیگی یو څوک چې په نورو هیوادونو کې ټکسی ته ځان رسوي، ټکسی ته سپریږي، د مسؤلیت احساس کوي. ولې په افغانستان کې ډیر ځله دغه د شوکې غلا او مثلا د وژنو مسایل د ټکسیانو لخوا پلان کیږي، خپل ټکسي چلوونکو لخوا؟ ولې موږ په افغانستان کې داسې یو مسؤول سیستم د ترانسپورت په ځانګړي ډول په ټکسي په برخه کې نه لرو؟
اوس دا د نوې اقتصاد شرایط په اساس سکتور خصوصي پروګرام دا دی چې ډېر تقویه شي. بدبختانه موږ د تاکسیانو په ارتباط داسې تاکسي پارکونه چې په معیاري ډول په خارجي مملکتونه شته، تر اوسه پورې دا تاکسي پارکونه په په معیاري ډول په افغانستان کې تر اوسه پورې دا بلار اچول شوی نه دی.
ولې چې پنګون ته ځړونه نه
حق لري اجازه مون اوس نه اجازه شته مون ته مونږ اوس پروګرامونه ډیر لرو چې دا د تبادل تجارب په خاطر یو تعداد خپل دا د شرکتونو د اتحادیګانو رئیسان مون راوسته او په بل مملکتونو چې دوی د نږدې نه دا وګوري او کولای شي چې د منطقوي همسایه هم بعض مملکتونو چې په دې ساحه کې ډېر تجارب لري خصوصا مثلا هندوستان تجربې مونږ ته ډېر ښه پروګرامونه دي یا د ترکیې پروګرامونه مونږ ته ډېر ښه پروګرام دي که چېرې کولای شي دا دا انتقال شي په افغانستان کې. دوهمه مشکل زمان دا دی چې په افغانستان کې ډېر اوس ډېر تاکسي افراد دي چې په غیر مسؤول خلق دي. مثلا حدی شته شخصي ماشین دي شخصي موټر کې د تاکسي په شکل استفاده کوي. هغه هیڅ نواز مونږ په اداره کې ثبت رایستر نه دي. حدګان جوړ شوی دي به حدګان دوی مسافر اخلي په هر معین استقامت حرکت کوي. مونږ هغه تاکسي عموما مونږ ته ثبت رایستر نه دي غیر مسؤول دي په هر کار په غلا په انسان تختونه نور شان دوی لاس وهي. مونږ تر اوسه پورې څو وار د قضیه په دولت کې پیشنهاد وکړ چې دا غیر مسؤول افراد چې اوس د تاکسیانو په حالت یا په نور شکل کار کوي باید د دې جلا واخیستل شي. دوی باید د یو نظام په لحاظ باید تنظیم شي. دوی که چیرې تاکسي کوي مونږ ته باید ثبت رایستر شي د دولت معین تاکسي باید ورکړي بیا کار کوي مونږ پوهیږي چې په دا حده کې مثلا زر تاکسي شته د جلال آباد په لاره کار کوي په دې حده کې زر ماشین شته د مزار شریف په لاین کار کوي. تر اوسه پورې مونږ دا غیر مسؤول افراد مونږ ته هیڅ نوه تابعیت نه لري او هیڅ نوه زموږ په هیڅ قانون کې دوی هغه نه دي.
بلې جناب افسر ګول خپل دولت په دې برخه پنګونه نه کوي چې د ټکسي مسؤول سیستم چې مثلا دوی ته هم د ځواب ویلو وړ وي یو سیستم کنټرول شي مثلا ولې په دې برخه پنګونه نه
کوي؟ یقینا دا ډېر ښه سوال دی. د هغه وخت نه چې جلال مآب وزیر سیب ترانسپورت چې جدیدن مقرر شوی دی او راغلی دی دوی یو پروګرام لري د رهبری په مشورې اوس مغالو ډیر پیشرفته ترمینالونه باید ایجاد شي او دونران باید پیدا شي. دا ترمینالونه د زموږ د شرکتونو د رئیسانو لخوا شخصي سرمایه گذاری وشي او دا ترمینالونه باید د معیاري په ډول و د بین‌المللي په سطح باید ایجاد شي او ټول تاکسیګان یا ماشینونه یا موټرونه چې د دې ځاینه په هر لار شرکت کوي باید د دې حدینه باید حرکت وکړي او سطح راستر شي سم شخص تاکس باید ورکړي د دولت. تر اوسه پورې دا زرګونه ماشین نه چې د غیر مسؤول په صفت دوی کار کوي هیڅ نوه تاکس په دولت کې دوی نه ورکړي.
یو بل موضوع غدا چې دغه د کرایو او تاکل د ټکسیانو د لپاره او نورو د لپاره د هر څوک خپل زړه اخلي. بل دا چې په خاري اډو کې کم چې مېوبین دونه البته د دوی مسولین ټاکل شوی دي د موټر نه چې پیسې اخلي آیا دا دولت ته انتقالي او کنه په شخصي جوبونو کې دوی
یقینا دا هم د حیات سوال. اولا خو دا کرایه چې تسویدي چې ټول کرایه باید یو معین نورمول لري. دا کرایه زموږ لخوا تنظیمیږي او باید تنظیم شي. دا زموږ اساسي یو
مشکل
زموږ یو ریاست د دلته ریاست دی خدمات شهري. مونږ یو شهري کابل لرو یو هم اطرافي لرو. کافي کرایه زموږ په هر ولایت کې ریاستان ترانسپورت ریاست دی یا مدیریت دی یا امریتونه دی هغوی دی ولی تر نظر لاندې په هغه ولایت کې دا کرایه تثبیتوي او مونږ ته راستوي. مونږ ته هغه حدګانې چې غیر مسؤول تاکسیګانې مسافر را انتقال کوي دوی د خپل زړه کرایه تثبیتوي د خپل زړه نه کرایه اخلي او خلکو ته ډېر بې حد فشارونه کوي. ولې دا کار کیږي؟ ولې مخنیوی نه کیږي؟ تر اوسه پورې دا حدګان او دا وسایل زمونږ تر کنټرول نه دوی کاملا خپل سر دی هر څه چې زله غوالي هغه وکي او تر سوچي دا د ترافیک او شاروالي د ترانسپورت د ګډ همکاري په لحاظ دا ترمینالونه ایجاد شي او یو نظام و نراسي دا مشکل بوي.
خاصه به ورسته پختنه غدا چې په لوی لارو کې وای کیږي کم موټر چې د چلیږي په دغه لوی لارو باندې ډیرز لا دغه موټرو چلون کې مخدر مواد استفاده کوي او زیاتره ترافیکی حادثې چې را پیخیږي چې تلفات هم زخته ډیر دي وای کیږي چې یو لامل هم ده. آیا دا موضوع تاسو منې رښتیا هم مسی
دا موضوع سلف صدا پدیز موافق نه ګوره یو شرکت یا یو اتحادی رئیس یو لک دالر مثلا یو 304 یا 305 اخلی او دا د کار په خاطر دا راسته په یو لین کې یقینا دا سلای هغه شخص دریور اخلی چې هغه ته هغه شناخ ولري هغه ش سلای وي هغه ش برخورد ولري هغه دریور چې دا موټر مثلا دریوري کوي یا درایف کوي باید د ټول شخصیتونه سره سره برخوردار وي. البته په یو اندازه از دا تاییدوم چې امکانا 40% یا 15% یا 10% یا امکان لري یو تعداد دریوران دا مواد مخدر استعمال را استعمال کوي خصوصا په دا دریورانو کې یو شی چې ډېر رواج لري اغه بانک وایي دا البته رواج دي. دومره موضوع دا حادثات ترافیکی چې کیږي موږ مشکلات لرو په لار کې مثلا ډېر لار خراب دي په عمومي لار کې ډېر پلونه پلچکونه د امنیتي په لحاظ دشمنان له خوا دا هغه شوي دي خراب شوي دي تخریب شوي دي. دریم چې تاسو په یو لار ځي عموما سابق وختونو کې د دید لوحګان موجود و تاسو اوس 100 کیلومتره 200-300 کیلومتره تاسو لاړ شئ تاسو یو د دید لوحګان نه ویني دا زموږ ته ډېر یو غټ مشکل دی چې باید په هر استقامت کې په هر ولایت کې دفاعي ادامې رساتنه دي موږ همیشه دا موضوع دا مشکل د وزارت دفاعي ادامې سره موږ شریک دي و زموږ اکثر دریوران د شپې حرکت کوي دا دي لواګان عموماً نشته دا موږ ته یو غټ مشکل او پرابلم دی.
احمد نه فقط یو پښتنه غدا چې په نورو هیوادونو کې لیدل کیږي چې مثلا د ټکسي چلوونکي یا مثلا د نورو اراده جاتو چې د دولتي سټاف لیک دی یا نور کارکونکي دا میرمنی هم دي میرمنی دا کار کوي. آیا تاسې په پام کې شته چې په افغانستان کې هم میرمنی انجونی دا کار ته وګمارل شي؟
د ډاکټر نجیب د حکومت په وخت کې زه عمومي رئیس وم زما په یاد دي په هغه وخت کې حد یقل پزوس میرمنی هلته کار کوه تنها په برقی په ساحه کې دیرش کس دومره وو او یو شل پنځلس شل میرمنی د په دا خپل زندبانان کې په ملي بس کې دا شیزی عملا د سرویس په چلولو کې فعال وو او سهمی درلود ولیکن بدبختانه اوس چې دا دموکراسي دی دا نوې تګراتونه دی هیڅ څوک مراجعه نه کوي که مراجعه وکړي مونږ البته دا کار به وکړو دا همکاري به کوو تشویق به کوو.
مننه کور مو دا نو فاصله خلک دی
سلام علیکم.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاندی چانگی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو. طبیبان وای د زړه حمله اکثرا په عمر خوړلو کسانو راځي، خو کله ما اوریدلی چې په چا په ځوانه ځوانۍ کې راغلی وي، دغه ډاکټر د دوو داسې ځوانانو کیسه کوي.
دواړه ناروغان چې وو عمرونه یې دېرشو نه کم وو، روغتون ته راغلي وو چې دلته معاینات ورته وشول. معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي. دوی دواړه ورزشکاران وو، باډي بلډنګ کې کاوه.
دوی خو ورزشکاران هم وو دوستانو، نو په دې ځوانه ځوانۍ یې د زړه رګونه ولې بند شوي وو؟ که تاسې هم له هغو ځوانانو یې چې د اندام ښکلا ورزش یا په اصطلاح باډي بلډنګ مو خوښېږي او غواړئ اندام مو جوړ کړئ، نو دا تاندې څانګې مو له ځینو هغو خبرو خبروي چې ستاسې ژوند ژغورلی شي. زه نورګل شفق یم. د اندام ښکلا ورزش چې زیبایي اندام یا باډي بلډنګ هم بولي، د ځینو ځوانانو د خوښې ورزش دی. څوک له فلمونو متاثره شوي او غواړي دوی هم د فلمي ستورو په څیر قوي پړسېدلې مټې او راوتلې سینه ولري چې جذاب ښکاره شي، او څوک بیا د خپل ځان د سلامتیا لپاره د دغه ورزش په کولو سره د وجود اندام جوړوي. ملګرو، د دغه ورزش د پوهانو په خبره که چیرې په طبیعي ډول د وجود د غړو ښکلي کول یا برجسته کول غواړو، نو ښایي څو کلونه وخت واخلي، خو په مصنوعي لاره دې هدف ته په څو میاشتو کې رسیدلی شو. طبیعي او مصنوعي ډول یې څنګه وي؟ همزولو، طبیعي ډول یې دا دی چې د بدني ښکلا ورزش به کوې او صبر به کوې چې ورو ورو دې د وجود غړي برجسته او ډډ شي. خو مصنوعي ډول یې دا دی چې ځینې هغه ګولۍ، پوډر او پیچکارۍ به ځان ته کوې چې قوي پروټین او هورمونونه ولري. دوستانو، پروټین او هورمون فرق سره لري. پروټین خود نن سبا ورزشکاران په ښکاره اخلي او په ښار بازار کې آزاد خرڅیږي، خو هورمون لرونکي پیچکارۍ، ګولۍ او سپری بیا پټې خرڅیږي چې په اسانۍ کوم ورزشکار په اړه خبرې نه کوي. راځئ لومړی د کابل اوسیدونکي میر افضل ته غوږ شو چې د بدني ښکلا ورزش کوي او پروټین کاروي.
موږ پروټین استفاده کوو، خصوصا د باډي بلډرۍ تمرین ته آزاده رشد وي. د 50 ګرام پروټین وي، نو ټوله غذا ده، شوګر پکې شته، کاربوهایډریټ پکې شته، فټ پکې شته، ټولم دا غذاګانې به مې پروټین کوي.
د کابل قوای مرکز آریا مارکیټ ته چې بوش بازار یې هم بولی، د پروټینو د خرڅلاو یو دوکان ته ورغلم. همزولو، ډول ډول ګولۍ او د پروټینونو ډبې پکې ښی وو. دوکاندار یې عبدالقاهر نومېده. د ویل چې پروټین بې ضرر او ګټور دي.
موږ رقم رقم پروټین لرو، مثلا خشک وزن ورکوي، چربي ولري او عضله جوړه کوي. عموما باډي بلډران یا بوکس کوي، دغه ځوانانې کاري، د کلبونو استادان راځي، د عمده په حساب باندې رشکوړي او موږ خرڅو. انرژي ورکوي، قدرت ورکوي. پروتین د دې کې زیات قوي قوي ویټامینونه دي. د سپورت په خاطر باندې دوی ته یو زمينه مسایل دي چې هغوی په هغه قدرت باندې وکولای شي چې هغه سپورت وکړي یا عضله جوړه کړي یا وزن ورکړي. نه نه، مشکلات مشکل نه لري.
خیر، د عبدالقاهر خو همدا تجارت دی او څوک په خپل زیان خبره نه کوي. خو ډاکټر محب الله ازغم بیا له دې خبرې سره نه دی جوړ. دی مو د پروټینونو د کارولو له یوې داسې پیښې خبروي چې نږدې 50,000 کسان یې ناروغ کړي وو.
په 2012 کال کې په امریکا کې 50,000 کسان د همدغو پروټینونو په وجه ناروغان شوي وو، او ډاکترانو ته تللي وو چې ځینې په ډیرو شدیدو ناروغیو اخته وو، ځینې رانده شوي وو. پکې په ډیرو مشهورو کمپنیو کې چې په امریکا کې څیړنه وشوه، د پروټین په ترکیب کې داسې مواد وو چې دوی په هغه شاته په هغه لیبل باندې نه وو لیکلي چې دغه شیان لري. نو په امریکا غوندې هیواد کې چې هر څه تر کنټرول لاندې دي، داسې شیان پیښیږي. افغانستان خو داسې یو بې سرپوښه دیګ دی چې له هرې خوا هر څه پکې راتلی شي کنه. نو دلته په دغه پروټینونو باندې هم باور نه دی په کار. هورمونونه هم پکې، او امفیټامینونه ځینې مواد دي چې هغه د انسان د ستړیا حس له منځه وړي. خو همدغه مواد هم په ټوله دنیا کې استعمال غیر قانوني ده.
مننه همزولو چې تاندې څنګ یاو. دوستانو، د بریتانیا هیواد د غذایی رژیم ټولنې یا بی ډی ای د معلوماتو له مخې د پروټینو ډیر کارول بډوډي او ځیګر زیانمنوي چې د وخت په تیریدو سره یې جانبي عوارض رابرسیره کیږي. احمد شکیب هم هغه ځوان دی دوستانو چې په خواهی د خپل وجود د غړو د زر تر زره برجسته کیدو لپاره په مصنوعي لاره پروټین کارول، خو بیا څه وشول چې ترې توبه ګار شو؟
اوري
قبلن از موادای پروتئینی استفاده کردم بعضی پودرها استفاده کردم ولی بسیار زیاد
ما پروتئین کارول او جن پودر می کارول خو ماته ډیر zarar ورساو ډیر کله به می وجود درد کاو پته شو به می درد خو کله چې ډاکټر ته لاړم نو ویل چې دا د امو پروتئین او پودر ویلته چې ته لداسې دردونه او ناروغي سره مخ کړي دین انرژي می هم څخلې خو ما د ډاکټر خبره و منلې او د غوي خړل او څخل نه پری خو در خو شکر خې
فعلا احساس خوب درم
دلته بیا د اندام خلا یا د باډي بلډینګ ورزش ځینی استادان په دین نظر دی چې کډغه مصنوعي پروتین د استاد په لار خوونه و خوړل شي کوم زیان نه لري په کابل کې د ګول جیم د اندام خلا کلب استاد جبار په همدې نظر دی خوده بیا د یو بل څه یعنی د هورمونونو د کارولو په اړه بل نظر لري
پروتین نو صرف جوړ شوی چې پور د پاره ریک مختلف پروتین شته نو دغه نه استفاده کول شي زیات نه کم هغه غلیظ شی دی باید دغه سره زیات اوبه وچ کی چې په ګردو تکلیف رانه ولی نور ډوپینګ د چی پچکاری وای دا وای هغه وای نو مونږه ات کله او شاګرد ته دا جواز نه ورکو چې دا کار وکي او چې پوښو دا کار کوي نو مونږ ورته نسیتو کو چې هغه بدن ته زیات نقصان رسي
استاد جبار پسیر ورزش کون کیو تا د هورمونونو د نه کارولو توصیه د زړه د ناروغي او معالج ډاکټر محب الله زغم هم کوي کاغل زغم د هغو دوو ځوانانو کې سره ته کوي چې په ځوانه ځوانه د زړه د شدید حمله ښکار شوی وو
دوړ نه رغون چې عمرونه یې ډیر شونه کم روختن ترغلی و چې دلته معاینات ورته وشول معلومه شو چې د زړه رګونه یې بند شوی دي او د زړه یو برخه یې سم کار نه کوي دا دوړ نه رغون چې نور هیڅ ریسک فاکتورونه نه لرل فشارونه په خوانو ولورد د وینې غوړې نه درلود چاغنو د شکرې ناروغي نه لرلې او په کورنۍ کې هیڅ د زړه عمله نه وتیر کړي الاتی دا چې دوی هورمونونه اخیستل دوی دوړ ورزش ران وو باډي بلډینګ کې کاو او دغه هورمونونه چې ډیر خطرناک جانبي ارزه یې امداده چې د زړه حمله سړی باندې راولي
همزولو د ورزش په نړیوالو قوانینو کې دغه مضره موادو کارول یا په بل استعمال مصنوعي لارې د بدني ځواک تر لاسه کول غیر قانوني او د ورزشي اصولو خلاف کار ګڼل کیږي او کارونکو له لوبې شړل کیږي ما ویل دغه موادو خصوصا د هورمونونو کارول ځوانانو ته نورې کومې ناروغي ورچولې شي نو د ډاکټر محب الله ازغم جواب وو
که د هورمون په وسیلت عضلات غټي عضلات په طبیعت ورو ورو نه غټيږي یو دم په سرعت سره غټيږي نو په دې باندې فشار راځي کدا پرېشنو ډیر شدید دردونه پیدا کیږي او مایوبیت ورته پیدا کیږي بل ستونزې دا ده چې په دې کې د خوشي وړوکی کیږي او بل اخر امکان لري چې لکار اول ویږي او سړی بخیل نارینتوب او اولاد هم پاتې شي ستونزې دا ده چې ویخته ته یوي دا هورمون چې بیا کمیږي په بدن کې خزینه خواص پکې زیاتېږي تېونه غټېږي بل جنجالې دادای چې کپو کم عمر کې څوک وي کدا هورمون وخلي په غوي کې د هډوکو وده درېږي بیا په لویانو کې هم دغه هورمونونه د هډوکو د چټکې وده سبب کېږي کم پام وي ځینې ورزشکاران دي چې د سر د کپړې غټه شوې ده تندې مخ ته راوتلې وي غاښونه سره لري کېږي بل لوی توانې ینه یا ځیګر ته دی چې د ینه د عدم کفایت سبب کېږي کینه لکارول ویږي نو هغه هیڅ تداوی نه لري غیر لدې چې بل یې نه ورته پیدا شي چې ورته بدلی کی
په پای کې دوستانو د عتیق الله خبري اورودې په ونه دنګ دراوتل سینې او د قوي مټو څښتن ځوان دی دی وایي چې د پروتینو او هورمونونو په ځای طبيعي خواړه خوري کوم خواړه
کنه طبيعي به تر دي پروتين د دې شان به تر دي مثال اګي دي کچالو دي شدي دي خرما ده کیلي دي نور میوجات دي دا شان به تر دي د پروتين ګولای د شان نه ده به تر دي
تي په خپل نه کاري پروتين
نه
هیڅ کله نه کاري
هیڅ کله نه دي پرول څه کی کاروي د داسې یو موقت اغلري دایمي پاره نشي کولای مثال کله چې پروتين خلاص شي وجود خرابي به ته بای نزي
زولو د دې ونې تاندې څنګه هم دومره وا تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړې پته ده facebook.com/tandesange پر دې ویب پته دا او د ازادي رادیو نور خبرونه هم اوریدلې او لوستلې شي www.azadiradio.com او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولې شي shafaqn@rferl.org د خدای پامان
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بورید.